افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې ماسپخینۍ خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې به په کابل کې پر یو میلمستون د تیر ماښام د برید تازه حال درکو. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. قسیم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ څو سرټکو ته. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې د تېرې شپې په حمله کې 15 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي، چې هم افغانان او هم بهرنیان پکې شامل دي. د بدخشان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په نامه کې د ملي شورا ځینې غړي، قومي مشران او ځینې زورواکي لاس لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند پر وړاندې د انټر کانټینینټال کپ په څلور رسنۍ مسابقې کې د ګډون لپاره نن لندن ته ځي. دا هم بشپړ خبرونه. امنیتي چارواکي وایي چې په کابل شهر کې د تېرې شپې په حمله کې 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هم په وژل شوی او هم ټپیانو کې افغان او بهرني وګړي شامل دي.
15 نفر وژل شوی دي د تور رستخوا او 15 نفر هم ټپیان دي، چې هم په ټپیانو کې خارجیان او داخلیان افغانان شته، او هم په وژل شوو کسانو کې خارجیان او داخلیان شته.
شاغلی رحمی ویل چې حمله کوونکی یو کسو. دغه حمله تیره شپه د اتنیم بجو په شاوخوا د کابل په کله پشته سیمه کې د پارک پلیس پر میلمستون چې اکثره بهرنیان پکې اوسېږي وسوه. حمله کوونکی وروسته له افغان ځواکونو سره نشته وکړه، چې نشته 15 ساعته دوام وکړه. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی او د لسکونه کسانو د وژل کېدو ادعا کوي. اخوا د غور سیمیز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن یو ځل بیا پر 400 ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. دغه ولایت د سرپرست والی ویاند عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته وایي چې امنیتي ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې د وسلو له کمښت سره مخامخ دي. شغلی خطیبی وایي له مرکز څخه د مرستو غوښتنه کړې، خو په خبره لا تر اوسه ورته مرستې نه دي رسیدلې. په دغه ولسوالۍ کې له تیرو درو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر اوسه اتیا وسلوالو او لسو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بدخشان یو شمیر اوسیدونکي وایي د دغه ولایت د نامنې عمده لاملونه دا دي چې د ملي شورا ځینې غړي، قومي مشران او زورواکي د بدخشان په اداري او امنیتي چارو کې مداخله کوي. د خلکو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې دغه راز ویل چې دولت هم د بدخشان امنیتي د امنیت لپاره جدي اقدامات نه کوي. د دوی په وینا دا مهال د بدخشان نه ولسوالۍ نام نه دی، او که په وینا یې که ورته پام ونسي نو دغه نامنۍ به نورو سیمو ته هم وغځېږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی په بدخشان ولایت کې کافي ځواکونه لري او ډېر ژر به دغه هلته عملیات پیل کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند پر وړاندې د انټر کانټینینټال کپ په څلور رسنۍ مسابقې کې د ګډون لپاره نن لندن ته ځي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د سفر مخه په لندن کې د دوه اونیو لپاره تم نتي کمپ ده. نړۍ وروسته بیا په سکاټلند کې یو څلور ورځې لوبه ترسره کوي، چې دا به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لومړۍ څلور ورځنۍ لوبه د انټر کانټینټال کپ سیالیو په لړ کې اوسي.
دغه مسابقه چې په سکاټلند کې ترسره کیږي د جون له 2 نیټې پیل او د دغه میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام کوي. دا کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پاکستان کې نن سلګونو کسانو د هغه درې څلوېختو تنو په ورستۍ مراسمو کې برخه واخیسته چې تیر ورځ په کراچۍ ښار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وشل شول. د پاکستان حکومت نن په همدې مناسبت ماتم اعلان کړی دی او د دې هیواد دولتي تلویزیون د وشل شو کسانو وروستي مراسم ښکاره کوي. وسلوالو د چهارشنبه پر ورځ په کراچۍ کې پر یو بس چې اسماعیلیه شیعهګان پکې سپارو ډزې وکړې او لږ تر لږه درې څلوېخت کسان یې وشل. د جند الله په نامو او د دای شوی ملاتړې وسلوالې ډلې د دې بریت مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د 200 میلیونو نفوس شل په سلو کې شیعه اسماعیلیان دي. د عراق د دفاع وزارت وایي په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نامه ډلې دوهم نمبر مشر د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي بریت کې وشل شوی دی. عراق د دفاع د وزارت ویاند تحسین ابراهیم ویل عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علا افری هم مشهورو په شمالي ښار تل عفر کې وژل شوی دی. نوموړي ویل د داعش دا قمندان په یو جومات کې له ګڼ شمېر وسلوالو سره د ائتلاف د هوایي بریت ښکار شو، خو د متحده ایالاتو پوځ دا په کلکه ردوي چې ګواکې هوایي ځواک کوم جومات په نښه کړی دی. راپورونه وایي چې عراقي چارواکو څو ځله د اسلامي دولت په نامه ډلې د مشرانو د وشل کېدو خبر په دې هدف پار کړی چې هغوی ځانونه څرګند کړي. مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو په رسولو بوختې دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځني بشري اورمن څخه د سرغړونو ریپورټونه هم رسیږي. سعودي عربستان وایي د ایران لملاتړه برخمن حوثي شیعه یاغیانو د راکټي حملو او نورو بریدونو له لارې 12 ځله له اوربن څخه سرغړونه کړې ده. اخوا بیا اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي چې د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف 13 ورځ د یمن په جنوب کې یو پیک اپ موټر چې حوثي وسلول پکې سپاره پر راکټ وویشت. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یو موافقې رامنځته کول دي. اوباما د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه له مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز واشنگتن ته له سفر ډډه کړې وه. اوباما ویل متحده ایالات او سعودي عربستان ډېر ښه دوستان دي او د دغو اړیکو سابقه د فرانکل روزویلټ تر وخت رسیږي. اوباما زیاته کړه چې په سیمه کې د ایران د نفوس پراخوالی راپورته شوی کړکیچ او اوس دغلته اړیکې له سخت چیلنج سره مخامخ دي. اوباما او د سعودي عربستان مشرانو دغه راز په دې اړه چې په څه ډول په یمن کې اوربن ټینګ شي او هم د یو پراخ بنسټ او مشروع حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د فلیپین پایتخت منیلا ته نږدې د چپلکو او بوټونو په یو فابریکه کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 72 کسان وشل شوي دي. د بیډنیو او ژغورلو د چارو کارکوونکو له دغه دوه پوړیزې فابریکې څخه د نورو مړو د موندلو لپاره هم هڅې پیل کړې. راپورونه وایي وشل شوي کسان دومره سوځېدلي دي چې د هویت معلومول یې ستونزمن دي. په دې فابریکه کې وروسته له هغې اور ولګېد چې له یو فعال ماشین څخه الوتې سپرغۍ د کیمیاوي موادو کانټینر ته ولوېده. او ناټو او اروپایي ټولنې نن ویل د روسیې د نویو پالیسیو او د دې تړون په جنوبي پولو کې د تاوتریخوالي پر وړاندې خپله همکاري پیاوړه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا مورګینی د ترکیې په انتالیا کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته ویل اروپایي اتحادیه او ناټو تړون دوه جلا سازمانونه دي خو په اوس وخت کې له یو ډول چیلنجونو سره مخامخ دي. د ناټو سرمشي هم ویلي چې دا تړون په خپلو ختیځو او جنوبي پولو کې له نویو چیلنجونو سره مخامخ دی.
زموږ کلاسات ای رادیو ناورې دوستانو هغه خبرونه چې تر اوسه پورې خبره شو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ او له تفصیل سره یې ولولئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. وړاندې به په خبرونه کې تیر شپه په کابل کې پر یو میلمستون د برید په اړه تازه جزئیات درکړو چې چارواکي وایي 15 تنه پکې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په قربانیانو کې بهرني اتباع هم شامل دي. همدارنګه به مولدي خبر کو چې د بدخشان ولایت کابل میشتې اوسیدونکي په دې ولایت کې په روانو نامنیو اندېښمن دي او په دې برخه کې سیمه ییز چارواکي په بې غورۍ تورنوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پلان لري ترڅو په فراه ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو شمیر ډېر کړي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. په هلمند کې مو د هغه ښوونکو له اعتراض هم خبرو چې وایي دوی ته په نوم خارګوټي په نوم شوي خو تر اوسه پورې د غاصبینو له لاسه نه دي خلاص شوي او دوی ته د نومرو ویش نه دی پیل شوی. د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ ښار کې د پرونۍ پیخې په غم او ماتم نن عمومي کار بندې اعلان شوی. دا او نور رپورټونه په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو دا تیر شپه په کابل کې پر یو میلمستون برید کې 15 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي. دا کابل د امنیت کمانډان وایي په وژل شو او ټپیانو کې بهرني اتباع هم شامل دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې په وژل شو کې یو امریکایي هم شته. حمید هارون عثمان په کابل سټوډیو کې دا په اړه نور جزئیات راوړي.
د کابل امنیتی چارواکي دا مانی چې په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د بهرانه یادباو په ګډون 15 تنه وژل شوی دي. د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی ازادۍ رادیو سره مرکه کوي دا تایید کړه چې په وژل شوی کې یو تن امریکایی او دوه تنه هندي یادبا هم شته.
یو تروریست هلته چې و هغه له منځه لاړ او تقریبا 350 نفر ته موږ نجات ورکړه. 15 نفر وژل شوي دي د تروریستو خوا او 15 نفر هم ټپیان دي چې هم په ټپیانو کې خارجیان او داخلیان شته، افغانان شته، او هم په وژل شوو کسانو کې خارجیان او داخلیان شته، او هم هغه څوک چې نجات ورکړل شوي دي.
تیره شپه اتې نیمه بجې د کابل په څلورمه حوزه د کلولا پشتې په سیمه کې د پارک پلس په نامه پر یو مېلمستون حمله وشوه چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې 15 ساعته دوام وکړ. د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی ویل چې مېلمستون ته د پولیسو په ننوتلو سره دا ښکاره شوه چې حمله کوونکی یو کس و. ښاغلي رحیمی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د بهرنیو اتباعو په ګډون 350 تنه نور ژغورلي دي. ویل شوي چې ډیری دغه بهرنیان دی مېلمستون ته د یوه کنسرت د نندارې لپاره راغلي وه، خو د کنسرت تر پیلېدو د مخه پر دغه مېلمستون حمله وشوه. په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو هم ویلي چې په وژل شویو کسانو کې یو امریکایی او دوه هندي اتباع شته. ویل کېږي چې ترکیه اتباع هم په دغه مېلمستون کې و، خو دا لا ښکاره نه ده چې هغوی ته تلفات اوښتي او که نه. وسلوالو طالبانو په کابل کې پر دې مېلمستون د حملې مسؤلیت منلی دی. په تیرو لسو ورځو کې دا څلورمه حمله ده چې په کابل ښار کې کېږي. په تېرو دوه اونیو کې د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټرو د دارالامان په سیمه کې حملې شوي چې تلفات یې هم لرل. د تېره چهارشنبې په ورځ د کابل په دارالامان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه ټپیان شول. که څه هم چې په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو دغو حملو یو ځل بیا خلک د ناامنیو له امله سخت اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بدخشان ولایت کابل میشتي اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې وروستۍ نارامۍ او نامنۍ دغلته د یو شمیر چارواکو د بې غورۍ له کبله دي. دوی د حکومت نه غواړي چې د روانو نامنیو مخنیوي ته دې تدابیر ونیسي. د دفاع وزارت وایي د بدخشان په ولایت کې کافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، ډېر زر به عملیات پایل او نارامه سیمې به له مخالفینو پاکې کړي. خان محمد سین له کابل یو رپورټ لري.
د بدخشان ولایت دغه اوسیدونکي په دې نظر دي چې د یاد ولایت د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو لاملونه د دولت نه پاملرنه او د سیمې په اداري او امنیتي چارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړیو، ځینو قومي مشرانو او زورواکانو لاس لرل دي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت نه مهمه ولسوالۍ نام نه دي، او که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي په لږه موده کې به د دې ولایت نورې مهمې سیمې هم له ورته ستونزو سره مخ شي. د ناستې یو تنظیمونکي مجیب مهرداد وویل
در نتیجه غفلت آشکار حکومت مرکزی در بخشهای از این ولایت تروریستان ملی و بین المللی جا گرفتند.
د مرکزی حکومت د څرګند غفلت په نتیجه کې ملي او نړیوالو تروریستانو په دې ولایت کې ځای نیولی دی. حکومت باید په سیمه ییزو چارو کې د سیمې د زورواکو او د ملي شورا د یو شمېر غړیو د مداخلو مخه ونیسي. د بدخشان ولایت د نامنیو یو علت هم دوی دي. تر هغې چې حکومت د دوی مخه ونه نیسي، بدخشان به همداسې ناامنه وي.
ویناوالو دا هم وویل اوسمهال د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې پنجابي، چچنیایي او ازبکي وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یوځای اوسیږي، او کله ناکله پر دولتي تاسیساتو او امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې کوي. راپورونه وایي د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ لکه وردوج، جرم او ځینې نورې له وروستیو دوو کلونو راهیسې نامنه شوي دي. کابو میاشت مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ پر امنیتي ځواکونو د مخالفینو د بریدونو په نتیجه کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د امنیتي ځواکونو په خبره سره له دې چې دې ځواکونو د مخالفینو پر ضد عملیات وکړل، خو د بدخشان اوسیدونکي وایي چې دغه عملیات دومره پیاوړي نه و چې دغه سیمه په بشپړه توګه له مخالفینو پاکه کړي. په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په اکثرو ناامنو سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل
در بدخشان موازی حفظ است،
په بدخشان کې موازې خوندي دي. د ملي اردو او پولیسو قطعات د تیارۍ په حال کې دي. هیله ده هغه مخالفین چې لرې پرتو سیمو کلو ځنګلونو کې پټ دي ډېر ژر وځپل سي او سیمه ترې پاکه سي.
بدخشان د افغانستان شمال ختیځ ولایت دی چې له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډې پولې لري. کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په دې هیوادونو کې هم ځینې تروریستي او مذهبي ډلې فعالې شوي او هڅې کوي چې د بدخشان ولایت له جغرافیې موقعیت څخه ګټه واخلي او په همدې توګه ټوله سیمه ناامنه کړي. کارپوهان دا هم وایي چې بدخشان د ډول ډول قیمتي ډبرو پراخې زیرمې او کانونه لري. دوی وایي حکومت ته پکار ده چې د دې ولایت امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي، څو مخالفین او نړیواله مافیا د رامنځته شوو ناامنیو څخه ګټه پورته نه کړي.
د برمتی څخه د آزادو شوو کسانو د کورنۍ غړي وایي د خوشي شوو خپلوانو د برخلیک په اړه لا هم بې خبره دي. دوی وایي د حکومت لخوا هیڅ کومې کورنۍ ته ډاډ نه دی ورکړل شوی چې په آزادو شوو کسانو کې څوک شامل دي. په دې اړه یوسف خان زدران له کابل تفصیل راکوي.
د برمته شوو یو دیرشو مسافرو له ډلې نه د 19 کسانو د خوشي کېدو له راپورونو سره سره د دوی د کورنۍ غړي ډاډه نه دي او لا هم د بیلتون اوښکې تویوي. له دې کورنیو څخه یو هم د عبدالواحد سرابي کورنۍ ده چې د سپینګیرو او قومي مشرانو لخوا د خوشي کېدو پخلی شوی، خو د کورنۍ غړي وایي چې د حکومت لخوا ورته څه نه دي ویل شوي او دې کار یې لا اندېښنه ورزیاته کړې ده. د 19 خوشي شوو کسانو له رسمي اعلان څخه دوه ورځې وروسته د چهارشنبې په ورځ د عبدالواحد سرابي کور ته ورغلو. د برمته شوي سرابي زوی ذبیح الله ازادي راډیو ته وویل چې د پلار د خوشي کېدو زیری یې اوریدلی، خو دا چې نه یې دوی غږ اوریدلی او نه هم حکومت ورته څه ویلي بې صبره شوي دي.
موږ ته سپینګیرو زنګ ووهه چې له نیکه مرغه ستاسې پلار هم په 19 کسانو کې شامل دی. موږ ډېر خوشحاله شو، خو موږ بې صبره د دې انتظار کوو چې کله به هغه راوستل شي او کله به دا خبره رښتیا شي چې له نږدې یې وګورو. مونږ ته دولت هیڅ نه دی ویلي.
له برمتې څخه د آزاد شوي عبدالواحد سرابي په کور کې د هغې دوه ښځې زامن لمسیان خور او وراره هم په انتظار ناست و چې که د خوشي کېدو له اعلانه وروسته د مودو ورک مسافر بیا راشي. د هغې مېرمنې رقیه چې لا یې هم ژړل ازادي راډیو ته وویل زړه یې آرام نه اخلي او دا اعلان چې خاوند یې آزاد شوی ورته درواغ ښکاري.
هغه دې راوښیي چې زړه مې په قرار شي، زړه مې بې صبره دی. اعلان وکړي چې خوشي شو، خو دا معلومات او خبر نشته چې هغه چیرته دی، آیا جوړ دی او که ناروغ، او آیا رښتیا ژوندی دی او که مړ، زه نه پوهیږم.
افغان حکومت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دیرشو برمته شوو مسافرو له جملې نه یې 19 کسان خوشي شوي، خو د خرابې هوا له امله تر کابله نه دي راوړل شوي. نږدې 80 ورځې وړاندې دا او 12 نور کسان د زابل د شاجوی په ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا برمته شوي وو چې د حکومت او قومي مشرانو له ډېرو هڅو وروسته 19 یې د برمته کوونکو له منګلو خلاص او حکومت ته وسپارل شول. د سرابي وراره محمد عارف وایي له دې اعلان وروسته یې د خوشحالۍ جشن جوړ کړ، خو اوس ټوله کورنۍ ځکه بیا اندېښمنه ده چې د څو ورځو په تېرېدو د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته.
داسې خوشحالي چې د اعلان په ورځ مو ولیده شاید ما کله هم نه وي لیدلی، خو اوس مو بیا اندېښنه داده چې دا ولې نه راښیي. په هغې ورځ چې خبر شو د کورنۍ غړي مو خوشي شوي، موږ ټولو د خوشحالۍ جشن ونیوو.
موږ غوښتل چې د خلکو دې اندېښنو ته د ځواب موندلو په خاطر د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بلخوا د مدني ټولنو یو شمیر فعالان چې د برمته شوو مسافرو د کورنۍ غړو سره یې د کابل د زرنګار په پارک کې خیمې درولي وایي خوشي شوي کسان روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري او د دې لپاره حکومت له ځان سره ساتلی دي. له دې سره د عبدالواحد سرابي او د برمته شوو نورو مسافرو د کورنۍ غړي وایي حکومت باید د 19 کورنیو د ارامتیا لپاره لږ تر لږه د خوشي شوو کسانو نومونه او د هغوی د وضعیت په اړه معلومات له دوی سره شریک کړي. دوی وایي په دې برسېره حکومت باید د پاتې 12 نورو کسانو د خوشي کېدو په اړه هم خپلې هڅې جاري وساتي او په دې توګه د کورنیو د مودو انتظار او فریاد په خوشحالۍ بدل کړي.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پلان لري په فراه ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو شمیر ډېر کړي. په دې اړه د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي وایي چې په وروستۍ لیدنه کې چې د حکومت د اجرایي رئیس او د کورنیو چارو له وزیر سره یې کړي، د فراه د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړل شوی. نور حال په سیمه کې زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د فراه ولایت د اوسیدونکو اندېښنې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت څخه زیاتېږي، خو دغه ولایت د ولایتي شورا استازي وایي چې د کورنیو چارو وزارت او د حکومت اجرایي ریاست ورسره دغه ولایت د امنیت تامین لپاره پوره ژمنې کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په هغه وروستۍ لیدنه کې چې د فراه ولایت وکیلانو د حکومت د اجرایي رئیس او د کورنیو چارو د وزیر سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړل شوی چې د فراه ولایت د امنیت د تامین لپاره به له هر ډول امکاناتو څخه کار اخیستل کېږي.
هغه څه لازم هدایت چې د رئیس صاحب اجرایي وه، بیا موږ وزیر صاحب داخلې ته ورغلو او وزیر صاحب داخلې سره مو لیدنه درلوده چې هغه موږ ته اطمینان راکوي چې موږ د پولیسو د تشکیل د زیاتوالي او د تجهیزاتو او د امکاناتو وسایطو او خپل د اضافه کولو د پوستات په ولسوالیانو کې او د بهبود امنیت لپاره کوشش اولیزل.
له بلې خوا بیا د نظامي چارو کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او سنبالتیا ټینګار کوي. سید احمد یو تن د نظامي چارو کارپوه وایي که افغان ځواکونه ونه روزل شي نو دوی د دښمن سره د مقابلې پوره توان نه لري.
ما به دولت پیشنهاد داریم که نیروهای امنیتی را باید تقویت ببخشه، کار دوامدار و سیستماتیک تربیتی را با پرسنل نیروهای انتظامی یا نیروهای نظامی باید به شکل دوامدارش پیش ببره. نیروهای بالایی یا مقامات بالایی امنیتی که وظایف مشخص را در برابر از واقع قرار نمیتن، اونا به یک سلسله ناکامی های مواجه میشن.
په دې وروستیو که دولت د وسوال مخالفانو فعالیتونه د فراه په اکثر ولسوالیو کې ډیر شوي او دغه ډلې څو ځلې د ښار د نیونې هڅه هم کړې ده. یوازې په تیرو دوو ورځو کې درې تنه د دولت د وسوال مخالفانو لخوا د دولت سره د همکارۍ په تور وژل شوي او همداشان دوه عسکر نور بیا تېر ورځ د دولت د وسوال مخالفانو لخوا په پشرود ولسوالۍ کې د یو پوستې څخه ورل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا هلمن خوونکو خبرداري ورکړی چې تر بلې اونۍ د دوی د خرګوټي مځکه د غاصبینو نه خلاصه نشي، کلنۍ ازموینې نه اخلي او د ښوونځیو دروازې به وتړي. په دې اړه نور حال د هلمن څخه د الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
ښوونکي وایي خپل دې احتجاج ته به تر هغه دوام ورکوي چې نمرې ورسېږي. خو څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د هلمند امنیتي مسؤلینو ته امر وکړ چې په دې ولایت د اوس روانو املاکي کارونو مخه ونیسي او د پخوا ویشل شوو مځکو او نمرو باید حساب وسي. د هلمند د بېلابېلو سومو او ولسوالیو ښوونکي وایي پنځه کاله کېږي د نمرو او مځکو وعدې ورسره کېږي. دوی چې د ژورنالیستانو د پرس کلب مخې ته د احتجاج په ډول راغلي و، ازادي راډیو ته وویل ولسمشر باید د دوی د نمرو مشکل ورحل کړي.
تقریبا 2009 نوې نمرې دي، تقریبا 300 نمرې دوی توضیح کړي دي. معلمینو یې دغه اخیستې دي، تربیت پیسې یې تحویل کړي دي. تر اوسه پورې نه نمره معلومه شوې ده، نه شه معلوم ده. ښاروال ته ورسو هغه وایي زه قوت نه لرم چې تاسې زموږ خبر ورکړئ. والي چې والي د کومې خوا راغی وایي راغی، همدا معلوم ده. همدې خوار شونډو ورته ولاړ ده.
هغه کسان دي چې هغو ته نمرې ورکول شوي دي او یزونه تعرفې هغو پیسې تحویل کړي دي، اما ځکه بندې دي ځکه نه دي ورته خلاصې شوي.
ښوونکي وایي د سره ګودره او پنجاو کلا د سیمو ته څیرمه چې د لشکرګاه ښار په شمال ختیځ کې موقعیت لري، د دوی د ښارګوټي لپاره ځکه بیل شوي دي. خو په دې وروستیو کې د یو شمېر زور ځواک او عام خلکو لخوا غصب شوي دي. دغه ښوونکي خبرداری ورکوي که چیرې تر نوې اونۍ پورې د دوی د نمرو مشکل پر مخ حل نه سي، نه یوازې به د لسګونو ښوونځیو دروازې وتړي، بلکې په راتلونکو څو ورځو کې به پیل کېدونکي کلنۍ ازموینې هم وانخلي.
که چیرې تر شنبې یا دغه هفته کې دغه زموږ خواهشات ونه منل سي، نور دغه ټول دغه د لیسو نمایندګان دي، نور مکتب موږ تړو. دغه ښاریانو ته هم داسې خبر کوی کېږي چې نور بالا خپل اولادونه ښوونځیو ته براسي. زموږ دغه اخري پرېکړه ده، موږ دغه ته مجبور یو.
ویل کېږي د هلمند ښوونکو ته شاوخوا 3000 نمرې په نظر کې نیول شوي دي او ځینو یې اویزونو هم اخیستې دي، خو په تېرو 15 کلونو کې چا ته نمره نه ده مشخصه سوې. د ښوونکو دا لومړی ځل نه دی چې په احتساب او اعتراض لاس پوره کوي. دوی هر کال د حکومت څخه د خپلو نمرو غوښتنه کوي، خو داسې ښکاري چې بریالي شوي نه دي. د هلمند ښوونکي په داسې حال کې ځان ته د نمرو غوښتنه کوي چې ولسمشر په دې ولایت کې د ډېر غصب، خپل سرویش او د زور ځواک لخوا د شخصي او دولتي ملکیتونو د غصب د ډېرېدو له امله د ټولو املاکي کارونو د بندېدو امر کړی. محمد الیاس، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو په ریپورت کې واوریدل چې دغلته خون کو اعتراض پیل کړی او وایي د دوی په نوم شوي خارګوټي باید د غاصبینو له منګولو خلاص او دوی ته باید پکې مځکې وویشل شي. په کندهار کې بیا د شالمار په نوم یو پخوانی میله پیل شوی چې د خار او د یو شمیر ولسوالیو په زرګونو ځوانان په دغه میله کې ګډون کړی. دغه میله چې شاوخوا څلوېښت ورځې دوام کوي د لوی امپراتور احمدشاه بابا د عصر څخه تر اوسه په دې ولایت کې رواج لري. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبې اتڼونه او زمزمې کوي. دا زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لویه عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلسو ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانه سره چې ښه دریاوې دي ګوره، ډولونه چې څوک ډولونه وایي، څوک دریاوې وایي، څوک غیژ باسي.
قانون مهربان دی. موږ د سپین بولدک د ولسوالۍ د رباط سیمې څخه راغلي یو دلته د شالمار میلې ته. موږ د پلارو د نیکهګان د ټیمه څه ده نو د شالمار میله ته موږ هر ټیم راځو او اندازن دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري د شالمار میله.
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
زموږ غلاساته رادیو ناوړی دا سیمه ونړی ریپورتونه ته باور شو. د پاکستان د سند ایالت کې نن په کراچۍ کې د پرونی پیښې په غم ماتم عمومي کاربندیز دی. بل خو د پاکستان صدر اعظم د دې هواد د پوز لوی درسیز او د استخباراتو ادارې مشر کراچۍ ته بیړنۍ سفر کړي او یو امنیتي غونډه کړي. زبیح الله شفق نور تفصیل راکړي.
د پاکستان په سند ایالت کې د پنځمې پر ورځ عمومي ماتم دی او د دې خاص سوداګرو په کې یو ورځنی کاربندیز اعلان کړی دی. دغه ماتم او کاربندیز تر هغې وروسته اعلان شو چې تېره ورځ وسلوالو د سند په مرکز کراچۍ کې په یو بس وسلوال برید وکړ او د شپاړسو ښځو په ګډون یې پکې د اسماعیلي فرقې پنځه څلوېښت کسان ووژل. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د دې هېواد د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر چې په کراچۍ کې تر وسلوال برید وروسته په بیړني ډول د ښار ته تللي وو، د پنځمې په شپه په یو امنیتي غونډه کې پرېکړه کړې چې په کراچۍ کې به د ترهګرو په ضد د روانو هدفي عملیاتو دایره لا پراخه او چټکوي. په کراچۍ کې دا برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان رینجرز واکونو پکې د 2013 میلادي کال راهیسې هدفي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د غړو په ګډون د زرګونو ترهګرو د وژلو او نیولو ادعا کوي. د سند ایالتي حکومت چارواکي دغه برید په کراچۍ کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بولي او ادعا کوي چې د پخوا په پرتله اوس په دې ښار کې په ترهګریزو پیښو کې څرګند کموالی راغلی دی. د دغه ایالت اعلی وزیر سید قائم علی شاه له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل داسې ښکاري چې د دې برید لپاره له مخکې پلان نیول شوی او ښایي د روانو پوځي عملیاتو غبرګون هم وي، خو د دې په اړه به وروستۍ خبره د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا تر پلټنو وروسته وکړای شو. له بلې خوا د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان د صدر اعظم نواز شریف او د پاکستان د پوځ لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید په سخت ټکي غندلی او د پیښې د جدي پلټنو او د عاملینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. په عین حال کې د اسلامي دولت یا داعش یاغي ډلې په کراچۍ کې دغه برید مسؤلیت منلی او د دې ډول نورو بریدونو ګواښي هم کړی دی. دغه ډلې په خپل ټویټر پاڼه کې چې په عربي ژبه دی لیکلي دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یو بس چې اسماعیلیان پکې سپارو برید کړی دی او ټول سپرلۍ وروژلي دي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو څارونکي وایي کراچۍ د پاکستان ستر تجارتي مرکز دی، نو که چیرې په دې ښار کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او د اوسیدونکو امنیت یې خوندي نه وي نو اغېز به د ټول پاکستان پر اقتصاد پرېوځي. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان جنوبي تجارتي مرکز کراچۍ له ډېره وخته د قومي، مذهبي او سیاسي تاوتریخوالي له ستونزو سره مخ ده چې په نتیجه کې تر دې دمه ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو 2:30 بجو ته یو ار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته رضوان مراد دروري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په دې ښار کې تیره شپه پر یو ملمستون په شوې حمله کې لږ تر لږه 14 کسان چې افغانان او بحرینیان پکې شامل دي وژل شوي. د افغانستان د کابل د امنیت قومندانې بیا وایي چې د وژل شو شمیر یوازې 15 تنه ده. د غور سیمه چارواکي وی وسلوالو طالبانو نن یو ځل بیا پر 400 ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ محاصره کړې ده. د دې ولایت سرپرست والی عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند پر وړاندې د انټر کانټیننټل کپ په څلور ورځنیو مسابقو کې د ګډون لپاره لندن ته رسیږي. په پاکستان کې نن سلګونو کسانو د هغو درې څلوېښتنو په وروستیو مراسمو کې برخه واخیسته چې تېره ورځ په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وشل شول. د عراق د دفاع وزارت وایي په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نامه ډلې دوهم نمبر مشر د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوی دی. مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو په رسولو بوختې دي او په عین حال کې رپورټونه وایي چې یو ځل بیا دغلته له 15 ورځني بشري اوربند څخه سرغړونه شوې ده. او د فلیپین پایتخت منیلا ته نږدې د چپلکو او بوټانو په یو فابریکه کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 2 کسان وشل شوي دي.
دا سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخاوري. د بلخ د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې د انتخاباتي جنجالونو او په شمال زون کې د ناامنیو له کبله په دې ولایت کې 80% کورنیو او بهرنیو موسسو خپل فعالیت درولی دی. د دې ولایت د اقتصاد رئیس عبدالرحمن سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موسسې د یادو ستونزو له امله په تیرو 2 کلونو کې بودیجه نه ده ترلاسه کړې او بندې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې تر څنګ بلخ ولایت ته د تیر کال ځانګړې شوې پراختیایي بودیجه چې 140 میلیون ډالر وه نه ده رسېدلې. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په ننګرهار کې به د چرګانو د خوراکي موادو د تولید یوه فابریکه جوړه شي. د دې وزارت ویاند طفلا راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه به په یوه ساعت کې د 10 ټنه موادو د تولید توان ولري. نوموړي زیاته کړه چې د دغه فابریکې په جوړېدو سره به د خوراکي موادو له پلوه 80% د چرګانو د فارمونو اړتیاوې پوره شي. دغه فابریکه د کار پروژې او یو افغان سوداګر په مالي لګښت په نړیوال معیاري ډول جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه فابریکه به د 8 میاشتې په اردو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په بغلان کې د افغان پولي خمري نساجي فابریکې مسؤلین وایي چې دغه فابریکې خپل تولیدات په زیات پیمانه کم کړي دي. د دې فابریکې رئیس غلام قادر ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې مخکې د ورځې 1,00,000 متره تیکه تولیدول چې اوس د اندازه په ورځ کې 500 متره ده راټیټه شوې ده. دی وایي د فابریکې په تولیداتو کې د کموالي یو علت د دولت نه پاملرنه ده. ښاغلی قادر ذاتي وایي چې اوس مهال یاده فابریکه زر فعال ماشینونه لري چې په دې وروستیو کې د دې فابریکې د کارکوونکو شمېر هم له 3500 څخه 310 تن ته راټیټ شوی دی. د نوموړي په خبره که دولتي ادارې د دغه فابریکې د تولیداتو څخه کار واخلي نو دغه فابریکه به په خپلو پښو ودرېږي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ 1.40 پوله، یو پونډ 2.40 افغانۍ 1.40 پوله، یو ایرو 8.50 افغانۍ 1.40 پوله، زر ایراني تومان 10.50 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
دوستانو په دې خبرونه کې د خبرو شوو رپورټونو خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن په چین کې د خوراتو هرکلی سره مخ شو. ویل شوي چې چینایي چارواکو د خپل پخواني سیال هیواد مشر بساری هرکلی وکړ. مودی د هند سفر په اړه مودی د چین د سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې په خپل خاوره کې چینایان د سلګونو میلیارد ډالرو پانګونې ته وهڅوي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د چین ولسمشر د دغه هیواد په مرکزي برخه کې نن د هند صدراعظم نریندرا مودی ته تود هرکلی ووایه. مودی د چین کشیان هوای ډګر ته له رسېدو وروسته یوه موسیم او د بودایانو یوه عبادت ځای ته لاړ. کشیان د چین د ولسمشر د زوکړې ښار دی. تېر کال مودی د چین ولسمشر ته په خپل زیږنځای حیدرآباد کې هرکلی ویلی و. هند او چین د نړۍ دوه تر ټولو ګڼ نفوسه هیوادونه دي. دواړه دوه میلیارد او شپږ سوه میلیون نفوس لري. سره له دې چې د چین او هند ترمنځ له پخوا وختونو څخه سیالي او اختلافات شته او متضاد سیاسي سیستمونه لري، په وروستیو کلونو کې د دوی ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو دي. هندي ژورنالیست او تحلیلګر پروین سوامی وایي چې مودی له ډېر پخوا څخه له چین سره خاصه لیوالتیا لري. کله چې دی د ګجرات اعلی وزیر و، تر صدراعظم کېدو مخکې چین ته څو څو ځلې تللی دی. که مو په یاد وي، هماغه وخت اروپایي هیوادونو او امریکا مودی ته ویزه نه ورکوله. چین ته له تلو وروسته د دغه هیواد ډېر لیواله شو او د دغه هیواد ستاینې کولې. زما په نظر دی غواړي چې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ ژورې اړیکې ټینګې شي. چین د هند تر ټولو لوی تجارتي شریک دی. چین هند ته د خپلو تخنیکي وسایلو د یوه بازار په سترګه ګوري، خو هند هڅه کوي چې د خپل هیواد د زیربنا په جوړولو کې د چین پانګونه جذب کړي. په داسې حال کې چې د چین اقتصادي وده مخ په کمیدو ده، د تولید ظرفیت یې په ډېرېدو دی او په عین حال کې څلور تریلیون ډالره زیرمه لري. چین تیار دی چې د هوایي ډګرونو، سړکونو، بندرونو او د اورګاډي د پټلیو لپاره د هند د زیربنایي پروژو لپاره شاوخوا یو تریلیون ډالر ورکړي. په چین کې د هند د صدراعظم نریندرا مودی اصلي لومړیتوب دا دی چې له چین سره په راکړه ورکړه کې د هند اته څلوېښت میلیارد ډالره کسر د کمولو یوه لاره ومومي او په عین وخت کې چینایي شرکتونه وهڅوي چې په هند کې پانګونه وکړي. هندي او چینایي چارواکو ویلي چې دوی غواړي چین ته د مودی د سفر په بهیر کې د لس میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې او سوداګرۍ یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ګومان کېږي چې د هند او چین مشران به د دو هیوادونو ترمنځ پر اوږدې سرحدي لانجې هم خبرې وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او په خلیج کې د شپږو عربي هیوادونو استازي د هغو ستونزو د هوارولو هڅې کوي چې له ایران سره د اټومي موافقې امکان د دوی په اړیکو کې رامنځته کولی شي. دا غونډه په کمپ ډیوډ کې ده. ولسمشر اوباما هڅې کوي چې د خلیج د هیوادونو مشرانو ته ډاډ ورکړي چې له ایران سره د امریکا معاملې د خلیج له عربي هیوادونو سره د دوی د همکارۍ تعهد نشي زیانمنولی. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې واورو.
دا سینان ګرل کیږي چې ولسمشر اوباما به د نننۍ غونډې په پای کې د خلیج د عربي هیوادو مشرانو ته قناعت ورکړي او په سیمه کې به د ایران د لاسوهنې په اړه د هغوی ژورې اندېښنې لرې کړي. په امریکا کې د سیمه ایزو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ څارونکی جان والترمن اسوسیټډ پرس ته وایي: زه ګمان نه کوم چې د غونډې ګډون کوونکي به ډاډه ستانه شي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان، قطر، کویت، متحده عرب اماراتو او بحرین له استازو سره خبرې وکړې. اسوسیټډ پرس وایي یوازې د دوو عربي هیوادو مشران امریکا ته تللي او پاتې عربي هیوادو خپل لوړ رتبه استازي ورستولې دي. په مذاکرو کې تر بل هر چا د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نشتوالي ته اشاره کړې. که څه هم سپینې ماڼۍ تېره اونۍ وویل چې د سعودي عربستان پاچا امریکا ته روان دی، خو د سعودي چارواکو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دې غونډه کې ګډون نشي کولای. دې غونډې ته د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن نایف او د ولیعهد مرستیال محمد بن سلمان ورغلي دي. دواړو سعودي شهزادګانو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره جلا کتنه درلوده او پر سیمه ایزو حالاتو یې خبرې ورسره کړې دي. که څه هم ولسمشر اوباما د غونډې د پیل په وینا کې د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکرو په اړه د سعودي عربستان د شک په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې سیمه په ډېر ستونزمن حالت کې ده. سپینې ماڼۍ او سعودي چارواکو ټینګار کړی چې خبرو ته د پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نه ورتګ دا معنی نه لري چې په جمهور رئیس اوباما پورې نه دي کتلي، خو د اسوسیټډ پرس په وینا په خبرو کې د سعودي د پاچا نشتوالی د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو کې پیچلتیا ته اشاره کوي. د سعودي عربستان پر تیلو د امریکا د اتکا کمیدل او په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د فعالیتونو پراختیا هم د دوی د علاقې د کمیدو عوامل ګڼل کېدلی شي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما د سلاکار مرستیال بن رودس اسوسییټډ پرس ته ویلي دی او مخکنی ادارې په منځني ختیځ کې د ځینې پرمختګونو او پالیسیو په اړه مخالفتونه درلودل، خو زه فکر کوم چې موږ د خپلو اساسي ګټو لپاره او خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر ګډ نظر درلودل غوره ګڼل. د خلیج د عربي هیوادو استازي په داسې حال کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما سره خبرې کوي چې د نړۍ 15 مقتدر هیوادونه او ایران په خبرو لګیا دي او غواړي چې د جون تر پایه د اټومي موافقې وروستۍ پریکړه وشي. کچیر د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه وشي، پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېدلی شي. د خلیج عربي هیوادونه ویره لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل به شایي په سیمه کې د ایران لاسوهنې زیاتې کړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل سندگوی دور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
په یمن کې د بشری مرستو در رسول لپاره د 15 ورځو په مخه پر اوربن سلا شوي، خو ریپورټونه وایي چې له اوربن څخه پراخ سرغړاوي شوي دي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل لري.
په یمن کې د بشری مرستو د ترسره کېدو لپاره له شوي اوربند سرغړونه وشوه. د چهارشنبې په ورځ چې لا د دغه 15 ورځني اوربن 24 ساعته نه وپوره شوي، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو بمباري وکړه. د یمن دننه مخالفو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او د ائتلافي ځواکونو جنګي بیړیو د عدن ساحلي ښار وویشت. دا سرغړونې په داسې ورځ شوي دي چې په همدې ورځ د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د عربستان له ولی عهد محمد ابن نایف او د هغه له مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل او په دې اړه یې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې په یمن کې اوربند ټینګ شي څو بشپړ قانوني حکومت حاکم شي. اسوسییټډ پرس اژانس د یمنی چارواکو په وینا څرګندوي چې ائتلافي الوتکو پرون هغه وخت د ابین په ولایت کې بمباري وکړه چې حوثي یاغیانو هڅه کوله چې پوځي کاروان عدن ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره واستوي. ائتلافي ځواکونه د یمن دننه پلي پوځیان نه لري او تر اوسه داسې ښکاري چې د ائتلاف غړي دې ته زړه نه ښه کوي چې پلي پوځیان هلته واستوي. تېره ورځ په برلین کې د اردن پاچا عبدالله رسنیو ته وویل موږ په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د دفاع لپاره د ائتلاف برخه یو. په دې مرحله کې زموږ لومړیتوب له خپلو متحدانو څخه د سعودي عربستان د مملکت دفاع ده، نو په دې پړاو کې د اردن د ځواکونو هیڅ داسې پلان نشته چې یمن ته پلي پوځیان واستوي. خو د یمن دننه د اوربند سربیره هم د یمنی پولیو ځواکونو ترمن نښتې شوي دي. په دې ترڅ کې تر ټولو سخته نښته د یمن په جنوب لویدیځ کې د تاس په ولایت کې رامنځته شوه. په دې ځای کې حوثي یاغیان چې ایران یې پلوي کوي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ملاتړو سره یو ځای له څو اونیو راهیسې د یمن د ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړې دي. یمنی چارواکي وایي چې حوثیانو په تاس کې د استوګنې پر سیمې ډزې وکړې. د بښنې نړیوال سازمان د دې ادعا تایید کړی دی. بل لور ته د یمن په جنوب کې چارواکي او عین شاهدان وایي چې د ائتلافي ځواکونو کښتیو پر هغو یاغیانو ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله د ښار په لویدیځ کې د تیلو ذخیرې ونیسي. د یمن په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت هم په یوه بیان کې ویلي دي چې حوثیانو د عربستان دننه د جایزان او نجران پر سیمو ډزې کړې دي.
اوس هم مخکې له دېنه چې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کړو یو وروستی رپورټ راخلو. دا رپورټ هم د افغانستان په اړه دی. د کابل د شیرپور د سیمې ډېر عصري استوګنځي چې مخکې بهرنیو موسسو په کرایه نیولي وو اوس خالي پراته دي. دا د کابل ښار هغه سیمه ده چې پخوا پکې یو نیم خټین کور لیدل کېده، خو په وروستیو څه باندې 14 کلونو کې ډېرې مجللې ودانۍ پکې جوړې شوې چې د دې سیمې پخوانی رنګ یې بیخي بدل کړی. نور تفصیل به د ناچیې صافۍ په رپورټ کې واورو. ورپسې د ګوړې اچار پروګرام له یاده مباسئ.
د کابل خار شیرپور اصلي استوګنځای ته په رسېدو داسې ښکاري چې د دې سیمې ډېری کورونه د بهرنیو هیوادونو په نقشو جوړ شوي دي. که چیرې تاسې د دا ډول استوګنځای مینهوال یاست، باید د پخوانیو جنګ سالارانو څخه ویره ونه لرئ او د دغو مجللو کورونو کرایې چې د هر کور کرایه له 15 نیولې تر 2000 ډالرو پورې ده د کرایې کولو توان ولرئ. کله چې بهرني سرتېري افغانستان ته راغلل او په شیرپور کې دغه حالونه آباد شول، نو د بهرنیو قراردادیانو او خیریه ادارو د زیات پام وړ وګرځېدل، ځکه چې دغو ډلو همداسې پرمختللې ودانۍ غوښتلې. خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او د ناټو د 13 ماموریت ختمېدو د شیرپور د 80 کورونو مینهوال کم کړي دي. په دې وروستیو کې د دغو استوګنځایونو کرایې په بېساري ډول راکته شوي او په هر ځای کې داسې لوحې لیدل کېږي چې شیرپور کې د کرایې کورونه ترلاسه کړئ. رفیع الله چې دا مهال په دې سیمه کې د کورونو د کرایه کولو دفتر لري، ازادي راډیو ته د یوې لوی 15 خونې لرونکي ودانۍ د ښودلو پر مهال ویل دا ډول ټول کورونه تش پاتې دي.
په شیرپور سیمه کې نږدې 1.5 کورونه بیا کار دي. اله دا دی چې مرستې کمې سوي او بهرنیان هم له دغو ځایونو تللي دي. دا اکثره کورونه په مجلل ډول جوړ سوي چې لوړې کرایې لري، نو غریب کسان یې نسي کرایه کولی. خو حکومت باید پوښتنه وکړي کومو چارواکو او وزیر صاحبانو چې دلته کورونه جوړ کړي میلیونونه ډالر یې پرې لګولي دي. دا پیسې له کومې کړې؟ که چیرې یوازې په معاش وي یا په کاروبار، نو موږ یې ولې نسو جوړولی؟
شیرپور سیمه چې یو شمیر خلک ورته چورپور هم وایي، د کابل ښار یو له تاریخي او مهمو ځایونو شمیرل کېږي چې په 1902 لمریز کال کې د حکومت لخوا پر یو شمیر دولتي چارواکو وویشل شوه. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د شیرپور سیمه چې پکې اصلي محلونه جوړ شوي دي، په تېرو 14 کلونو کې د مخدره موادو او افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستې له پیسو جوړ شوي دي. راپور همدارنګه څرګندوي چې په دې سیمه کې اکثره کورونه د پخوانیو جنګ سالارانو دي. په عین حال کې د کابل ښار ډیری خلک شیرپور ته د اداري فساد د یوې بیلګې په سترګه ګوري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
دا ځای د شیرپور په نوم یادیږي. اوس ګوري چې دلته تر ډیره د زورواکو کسانو کورونه دي. د نورو مسایلو تر څنګ یو غټ مشکل چې خلکو ته دوی جوړ کړی، هغه دا چې ټولې لارې تړلې دي. دوی خپل کورونه تر ډیره د فساد، مخدره موادو او د نور لارو په پیسو جوړ کړی دي.
له دې ټولو سره سره د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکم وکړ چې د کابل د شیرپور د پروژې له پوروړو پیسې ترلاسه کړي. خو دا مهال د 156 کسانو له جملې څخه یوازې 10 کسانو په دې وروستیو کې خپل پورونه دولت ته سپارلي دي. یو شمېر کسان په دې باور دي چې پخواني حکومت د شیرپور ځمکې په ډېره ارزانه بیه پر دولتي چارواکو او جهادي قمندانانو ویشلې وي، نو لازمه ده چې اوسنی حکومت په دغو کسانو لوړې مالیې وضع کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو SMS 813 شمیرې ته واستوئ. د یو SMS په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. وایه اوس ځینې هیوادونه د حکومت په مشرۍ زیاتره سفرونه لغوه کوي، او هغه هم د دې لپاره چې د تلونکو کسانو شمیر ډیر وي او کوربه هیواد یې لودې نشي وتلی. اوریدلی دي چې د نورو هیوادونو شته او پیسې ډیرې وي، او هغه د چا خبره چې په پردي کور شل مینهمانه څه شی دي؟ نو یو لښکر ورسره تیار کړي چې د رئیسانو څوک بلګری پاتې او خفه نشي. خو په دې نه پوهیږي چې له ټولو شتمنو هیوادونو سره حساب کتاب شته او یوه ټانګه هم بې ځایه نه مصرفوي. د خپرونې په پیل کې مو د ځوانانو له زاړه مسؤول سره مرکه کړې ده.
خیسب اتاس خو بودای است خبر نه وچه دی پیغلو او ظلمو دی موینیت کار کون کی زوانان وای
اتو کوای چ بودای ما او کته وای چ سردی تاس چ وای او ویخت نه لری ها خدا خود مختلف او اب او وا تاثیر دی
صاحب خفه کیگا ما لاله کاری چ دی خپ خو مر سړی
ګور اگرانی که زه درته بوډا ښکارم نو ښکارم به خو چې رښتیا درته ووایم زړه مې له تا نه هم ځوان دی. همدا اوس درې نور ودونه راڅخه غواړي.
نو صاحب د زړه خبره جلا ده او د کار جلا، خو په دغه عمر کې به څنګه د ځوانانو غوښتنې او احساسات درک کړي؟
ولې زه همداسې بوډا پیدا شوی یم او که کوم وخت مې زلمیتوب هم تیر کړی دی.
صاحب زلمیتوب خو مو تیر کړی دی، خو د هغه وخت شرایط او غوښتنې له اوس سره د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري.
هیڅ توپیر نه لري نجلۍ، هغه وخت به زلمو توپدنده کوله او اوس کرکټ کوي. هغه وخت به ځوانانو خرسواري او اسپسواري زده کوله، خو اوس موټرواني زده کوي. توپیر یې په څه شي کې دی؟
ښه صاحب، کله دغو خبرو تیر شو او دې ته راشو چې د پیغلو او زلمیو د خدمت لپاره څه پلانونه لرئ او څه کول غواړئ؟
دغه دي، ښه ډېر دفترونه مو ورته جوړ کړي دي. را دې سي او خپلې ستونزې دې مونږ ته ووایي چې بیا مونږ هر اړخیز بحثونه پرې وکړو. ولې نه راځي؟
یعنې تاسو د کار کوم پلان نه لرئ؟
ولې نه لرو؟ وینجلی لږ سر خلاص که، غواړو د زلمیو ټولې هغه عنعنوي لوبې چې د له منځه تلو په حال کې دي بیرته راژوندي او وغوړو. مثلا لکه دی شمتې، توپ دنده، خوسی، ګام او نور ډېر دي، خو کومې درته ووایم.
د دغو لوبو د راژوندي کولو ګټه به څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې ځوانان به بوخت سي، روغتیا به یې خوندي سي، قوي او غښتلي به سي، او همدارنګه به له چرسو او تریاکو څکلو څخه خلاص سي.
د زده کړو او د کار لپاره یې کوم پلان نه لرئ؟
د کار لپاره خو هغه دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی، او د زده کړو لپاره د معارف او لوړو زده کړو وزارتونه تیار شته. نو
د تاسو امینیت به یوازې همدغه د ډې او شمټو کار کوي که بل څه به هم کوي؟
د مونږ یو پالیسي ساز امینیت دی، د ځوانانو لپاره پالیسیانې جوړو، د دې تر څنګ ځوانانو ته ښې ښې مشورې ورکولای سو.
نو له همدې امله مو ټول مامورین د پاخو عمر سړي دي.
څه نو څه وایې چې د هلکانو په لاس یې ورکړو؟ تا ته د هلکان او انجونې نه دي معلومې، ټول احساساتو چوي.
صاحب
ادنې بس بس، اعصاب دې را خراب کړل. چې بله خبره ونه کې چپه شه، تا هم ځوانه یې چې دومره ډېره غږېږي. عجیبه زمانه شوه، اوس واړه مشرانو ته لاري ورخي. ای خدایا، توبه مې ده توبه.
نو دغه دی صاحب، ته خو هم احساساتي شوې.
ګوره انجلۍ، زه سپینګری یم او دومره حوصله نه لرم چې د تا د هر سوال ځواب درکم. جګېږه، ځه په مخه دي. ښه
ښه ښه، دا دی زما عجب د ځوانانو مسؤول یې.
اوس چې رنګارنګ ټولنې او بنیادونه جوړ شوي دي، نو هر څوک خپل وړ او ناوړه کار په یوه نه یوه ټولنه پورې تړي. لکه داسې
ودریګه چې له دغې چولی وګورم چې څوک شته که نشته. او دا څومره ښایسته پخې دي، څومره ښایسته جامې اغوستې دي. دومره وړه چوله ده چې له زنګنو پورته هېڅ ترې ښکاري نه. کاشکې کینې چې کې لږ مخ ووینم. ارمان مې په زړه کې پاتې شو لکه چا خوا لاړه. هغه دا بله کومه یوه راغله چې ځوانه به وي که زړه. له پایڅو نه خو ځوانه ښکاري. کینه ظالم لورې چې سوه دې ویدم. بل سوری هم نشته. داسې کلکه دروازه یې جوړه کړې. هغه دا بله ورته راغله. بېرته لاړه. والله
مالکه دا د دروازې له چولو څه شی ګورې؟
له چولې دا چوله مې کتله. ما وایي چې کور ته به مار دې ننوتلی شي که نه.
دا خبره په تا پورې څه اړه لري؟
کاکا په غوسه کېږه مه. زه د یوې ټولنې په نمایندګۍ راغلی یم چې د دغې کوڅې دروازې وګورم. کله کومې دروازې نه مار نه ووځي چې بیا د کور خاوند پرې خبر کړم.
ځغله لوده. دا ډول ټولنه مې اوس ولیده چې د خلکو د کورونو د دروازو چولې ګوري.
وای چې د چاپړو څو مخونه او څو ژبې وي. که یې نه منئ نو دا واورئ. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. په خیر راغلی. څنګه یې؟
شکر دی ښه یم. د تا سال دی؟
د خدای پاک فضل دی ښه یم.
له فقیر خان نه خبر نه یې؟
د فقیر خان نوم مه راته اخله خاین. د هومره بد سړی مې نه و لیدلی. ټول عمر یې په خیانت کې تیر شو. خر یې نه درلود. اوس د خر تر ټولو غټ سرمایدار دی. او ته پوهیږې که نه چې دا هر څه یې د خیانت، اختلاس او بډو په واسطه پیدا کړل. له همدې امله ما ټولې اړیکې ورسره پرې کړي دي. اوان ورسره غږېږم هم نه.
د تا خبره صحیح ده خو
مو نه لري. له خاینه به لرې ګرځي ځکه د همدغو خاینانو د خیانت له امله مو یوه دغه ځای ته رارسېدلی دی. او خلک مو نه امنیت لري او نه هم یوه مړۍ وچه ډوډۍ. د خدای فضل و چې برطرفه شو.
خو اوس له هغه نه هم غټ سړی شو.
څنګه غټ سړی شو؟
خو مخکې رئیس و او اوس معین شو.
دروغ مه وایه.
رښتیا درته وایم.
که رښتیا وي نو درځه چې مبارکۍ ته یې ورشو.
او اوس دغه کاکړۍ غاړې واورئ.
پچکاری به وحی ځان کې پرشکاره بوی زان کی پرشکاره بوی زان
دغه خبرونه دنګر ناشنا برابر کړی وو او برخه اخیستین کی وو عبدالله صمدی صادق سپینګر موسکا احساس حسین حکمت او نخیب الله لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
پهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشای وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه